ستونزو لامل له افغانستان وتلی او د نسبتا خ ژوند په هیله گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړی ده.
د خبرونه په دوه نیمایي کې به د لدو بوله میدان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنې ګونی ورغلی چې په ترس کې لس کسان وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لرې اوسي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په دروغ وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور له کوره د تیښتې په تور په دروغ وهل شوي دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جدي 12مه د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی و چې پرانستل شو. نوموړي وړاندې ویلي چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 1400 کزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې. شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیښې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور برید کړی چې په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واورې افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهمه نه روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناستې کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال یې تصمیم نهایی دی چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و، او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوې نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال، یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو برخه پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږ کال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډینایټ میچونو کې مرسته کوي، هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي، په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي، او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4,000 و، بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیسټي فیس 18000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2 کال وړاندې 1000 افغانۍ، بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی، او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي، او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیات اورانای
د بیلار مرګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه قره قره چرس خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور مې هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه، او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګ افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې، او افغانستان په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده، او په 122 منډو زیمبابوې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل، او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي، او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد افدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله، او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو، او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شو، له دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې، او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګ عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي، او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز وو ویکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط ډیر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 15 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 15 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسبز اشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 وهلي دي. دغه راز امان الله سرداري د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسبز یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو استرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپیونشپ پایلوبه به د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانه لوبلړۍ ډیره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډیرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسېږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 444 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 6 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت وو او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوب لړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او آکاش دیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهه اتیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه پنځه لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځول. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، آکاش دیپ، جسپریت بمرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې او د فبروري تر اووه نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سږ کال د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ.
فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمې ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه منټس کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همدارس د لاین خبره هم موږ وکړه. داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه، یا اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سیون سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټم ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنګونه به هغه باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي چې افغانستان دا ځل انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان زده هغه موږ ولیدو چې
هغه په دوه مننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته ضرورت کی کبال کی سوئنگ کی او یا گڈ لنک ته ضرورت کی ٹاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال اسی سٹر سو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ سا غلطی ہوگی او بل داد سے کلا زمونگا سر کی بالران نغلی ہوگا نہیں او سو رون لپارا زمونگا بالران سر پروٹیکشن ہم نو لتا مثلا نزدی فیلڈران درولی ولا باؤنڈری ورتا نوی کور کرے نو اگا من جس کی جس کلا بیٹ بال اسو خراب بال بو اسو اگا بلار سلوری زبس ولا نو دو ما پاملرنه بس ما پا اند دی افغانستان دی ٹیم دیتا میسے فیلڈ سیٹنگ دوی سنگا ہوگی اس سے پزیمن دی دی کسی دوی بیٹسمن تنیز دی فیلڈران ساتی سی ترسو مثلا کموقع جوڑی گی بیٹسمن آو کی ہم دار از کچیر تا کمبال مثلا خراب کی گی سی آغا صرف سنگل پوری پاتی سی او یا حد اعظم دو منڈی پر آسی دسی نیسی سی آغا سلوری سی دا با دی بالنگ ببارخا کی دی اولا دی توجو او دی پام وار موضوعی بل مثلا نیمنگا بیٹنگ کے ذفکر کوم سے وکم سچویشن کے سیدھے افغانستان لوگ ڈالا والا ہم آگا سے وہ بیٹنگ کا ضرورت ہو وہ کہ دئی سی دئی دراتوں کے سیالی لوگ سیالی لو پارا دیتا ہم گوری سے کہ دئی سی لگ لگ کے چیرتا قوی اسٹرائک ریٹ سر دئی مختلا سی مثلا پارا ور کی دئی قدرینی میں یا چلور نمرے واقع میں دابر ڈیر دی لو بے دی نتیجے معلوم ہو رہا پارا آفیز منا پروسی
لومړی ټیسټ سیالي کڅه هم د افغان توپوهونکو لپاره خو خو بیا هم اول کیږي چې تر دې غوړه ستراتیژي ورته جوړېدای شو چې افغانستان دا سیالي ګټلې وای ته لدې خبرې سره موافق یې
دوه مسلې د دلته خو دا د باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته کوبل او کړل ته کسي کوم سوچ سره چې دوی په څلورم ورځ باندې راغلي ولو کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی یو غټ هدف ورته وټا کی خو باران اوس د 1225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوې په باندې باران اوس ناغر نور ټول لوب پاتې شو لا په کې د ډورې نه ورسره سشن پاتې شو او د چاینا ورسره سشن پاتې شو په هر سشن کې تقریبا 100 رګي نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 اورونو لوب ضایع شول هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل حکوم حالت کسی افغانستان اوس 1500 یا منڈی پی سوی ولی نو زه فکر کوم دا کم بیک دی افغانستان لخوا 1509 نوی منڈی دی غیقو جواب کی وکرلی دا یو دیر مناسب کارو او زه فکر نکوم اسی دی سر نور چه موضوع مندو تاسو چیرالی سو زه کسی خپل دی لوب بچول دی افغانستان لپاره اول هدف او دا سر تابانی دی سکور بورد پریشر ایسی 1500 پور تا منڈی پا تابانی سوی دی او بل تاغه میچ بچای او ته دی بایلوت نزان درته برابر نه ز فکر کوم چې د افغانستان په ګټه باندې ده او اخر خبره ده چې پچ دس یوز بلګی کی وکټ اخیستل ډیر ګرانو ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لګ پیس سی بالر بالا چینو کله وکټ هم لګ ورته دغه ور کوي لګ پیس ور کوي نو بال لګ څه پیس دی لګ څه سکیټ کیږي لګ څه بیټسمن پازا دیږي هغه څه شي په کې ډیر کم او بیا هم زموږ دغه بالران وسی دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړه سی ظاهر بال لګ څه ټرن کېده دی غزن پر بال ټرن کېده دی سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي دي افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وشتو نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې د سي وکټ باندې ډیره سخته خبره ولا او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخر ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالنګ کوو 1100 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله ګینې هغې وکټ کې داسې هېڅ شي نه وله او په 5 ورځو کې وکټه بېخي بدلنه نه شوله چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 10 بیټسمنان اوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
دی یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نه شته خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکخ لوبغاړی د ټولو نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا